السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې کابل کې د افغان چارواکو او نړیوالو شریکانو یو لوی غونډه کې د سولې پر اهمیت او نورو اړوند مسایلو خبرې شوې. دا په داسې حال کې ده چې دغه هیواد کې د روانو جګړو پای یو ځل بیا پر پاکستان اچول شوی.
طالبان په پاکستان کې خوندي پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې.
هلمند کې مو کورنۍ بې ځایه شوي پوښتلي.
ګزارم ډېره سخته ده. د یوې کلمې وروڼه دي، د یوې دین وروڼه دي. موږ غواړو چې پاکستان سوله کړي، مابند کړي راولي.
او د سویډن څارنوالانو یو شپېته کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی. پرونه ته موزه اسد الله لودین هر کلای کوم تخنیکی چاره طاهر روخان مختوری راځي چې په فایل کې خبرونه واورو. اسمت ساروانی وړاندې کوي.
پینتاګون وایي په ورستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله سیاسي کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغی جوړې ته مجبور کړل شي. په سویډن کې سارنوالانو یو ایرانی په جنگی جرمونو تورن کړ. د خبرونو تفصیل. پینتاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله سیاسي کړې دي. د پینتاګون یوه ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماښام خبریالانو ته وویل دا حمله هم د عادي او متعارفو او هم د بی پیلوټ الوتکو په وسیله شوې دي، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. دا حمله د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې شوې، خو ډېر تمرکز یې د کندهار پر شاوخوا و. طالبان وایي د قطر د دفتر یو پلاوی له چینایي چارواکو سره د خبرو لپاره چین ته تللی دی. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی محمد نعیم ویلي چې د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی نه کسیز پلاوی له چینایي چارواکو سره د افغانستان پر اوسني وضعیت او د سولې پر پروسې خبرې وکړې. د محمد نعیم په وینا طالب پلاوی چین ته ډاډ ورکړ چې د افغانستان له خاورې به د هیڅ هیواد پر ضد کار نه اخیستل کیږي. لبلی خو رویټرز خبري اژانس ته چین د بادونو چارو وزارت په قول راپور ورکړ چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی نن چهارشنبه په تیانجن شمالي ولایت کې له طالب پلاوی سره وکتل. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي اوس خورا ګرانه ده چې طالبان سیاسي روغی جوړې ته مجبور کړل شي. عمران خان له پی بی ایس نیوز تلویزیون سره په مرکه کې امریکا د افغانستان د حالاتو د خرابولو مسؤول وبلل. ویل کله چې شاوخوا یو نیم لک امریکایي پوځیان په افغانستان کې میشتول د سیاسي روغی جوړې امکان و، خو کله چې لزره سرتیری وایستل او د نورو د ایستلو مهالویش اعلان کړ، طالبانو فکر وکړ چې جګړه یې ګټلې ده. عمران خان وویل او څوک طالبان سولې ته اړیستلی نشي. د افغانستان حکومت پاکستان د طالبانو په ملاتړ تورنوي او وایي چې په وروستیو کې له پاکستانه زرګونه طالبان او نور سخت دریزي د جګړې لپاره افغانستان ته ور اوښتي دي، خو عمران خان له پی بی ایس سره په مرکه کې دا تور بی اساس وباله. نامعلومو وسلوالو د لوګر ولایت د عدلي رئیس محمد ګل عالم پرون مازدیګر په کابل کې وباشه. د لوګر د والی ویندوی دیدار لونګ ازادي رادیو ته وویل محمد ګل عالم کابل ته تللی و چې د دغه ښار په پنځمه ناحیه کې د نامعلومو وسلوالو له لوري پرې ډسې وشوې. محمد ګل عالم پخوا د پکتیکا د عدلي رئیس و او له تیرو دوه میاشتو راهیسې په لوګر کې د عدلي د رئیس په توګه دنده پیل کړې وه. تر اوسه پورې د دولت وسلوالو مخالفانو د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د برېښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن په کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوي برېښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برېښنا شرکت رئیس روح الله ساجد ازادي رادیو ته وویل چې کابل، پروان او نورو ولایتونو ته د وارداتي برېښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویجاړې شوې وې، خو له پرون راهیسې د برېښنا شرکت کارکوونکو د ستنو د ترمیم کار پیل کړی دی. افغانستان ته له ازبکستان او تاجکستان څخه وارداتي برېښنا هر څه موده وروسته د جګړو یا د دولت وسلوالو مخالفانو د حملو له کبله پرچاو کیږي. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یو لوی سایبري حمله په یو رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیه او چین د ګواښونو یادونه وکړه. ولسمشر بایدن د امریکا پر دولتي ادارو او خصوصي شرکتونو د سایبری حملو زیاتېدو ته چې امریکایي چارواکو یې پر چین او روسیه اچولې ده اشاره وکړه او ویویل که توده جګړه ونښلي نو دا به یوه حقیقي جګړه وي چې علت به یې وروستۍ نفوذي سایبري حملې وي. د بایدن د کار په لومړیو شپږو میاشتو کې د سایبري حملو له لړۍ وروسته هغه سایبري امنیت د خپلو اجراءاتو لومړیتوب بللی دی. د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ له څوارلس میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. د شمالي کوریا مشرانو تیر کال په یوه غونډه کې چې د دغه هیواد د مشر خور هم پکې ګډون درلود له جنوبي کوریا سره د اړیکو لیکه او له سیول سره تماسونه پرې کړل، خو اوس شمالي کوریا بیا پریکړه کړې چې له جنوبي کوریا سره تماسونه پیل کړي. د جنوبي کوریا خبري آژانس یونها پرون راپور ورکړ چې د دوو هیوادونو ترمنځ د تماسونو د بیا پیلېدو پریکړه د دوو هیوادونو د مشرانو له موافقې وروسته شوې ده. په سویډن کې سارنوالانو یو ایرانی په جنګي جرمونو تورن کړ. دا شپېته کلن سړی چې حمید نوري نومېږي او د ایران په قضایه قوې کې یې دنده لرله په 1983 میلادي کال کې د کابو 15,000 سیاسي بندیانو پر وژلو تورن شوی دی. نوري له دوو کلونو راهیسې په سویډن کې بندي دی. د 1988 لمریز کال د اسد او سنبلې په میاشتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د بنسټګر آیت الله خمینی په امر ډېر شمېر سیاسي بندیان په پټه اعدام او په ډله ایزو قبرونو کې ښخ شول. د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په تیره بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ. د دې صندوق په باور په وروسته پاتې هیوادونو کې به چې د واکسیناسیون بهیر پکې ورو دی اقتصادي وده نوره هم کمه شي. د دې ادارې له اټکل سره سم په 2021 میلادي کال کې د نړۍ اقتصادي وده په متوسط ډول 6% زیاته شوې چې د تیر کال په پرتله خورا زیاته ده. تیر کال د کرونا وبا په نړۍ کې اوج ته ورسېده او اقتصادي وده یې -3.2% ته ټیټه کړه.
خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل کې د خبرونه تر پایه زموږ ملتیا وکړې. په دویمه نیمایي کې درته دوه اونیزې خبرونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې هم درو، خو اوس راځو د خبرونه د سر راپور راخلو. په کابل کې د څارنې او همغږۍ ګډ بورډ ځانګړي ناسته کې له 150 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو ګډون کړی و. افغان حکومت وایي چې له دې ناستې هدف د تیرو 20 کلونو لاسته راوړنو ساتنه او په دې برخه کې د مرستو د دوام ډاډ دی. غونډې ته ولسمشر محمد اشرف غنی، د سولې مصالحې عالي شورا مشر عبدالله، او کابل کې د ملګرو ملتونو استازي د برالاینز څرګندونې کړي چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغانستان د مشارکت چوکاټ د لاسته راوړنو ساتنه، د قانون حاکمیت له فساد سره مبارزه او نوښتي اصلاحات هغه ټکي دي چې افغان حکومت نړیوال ټولنه ور باندې بحث کوي. د څارنې او همغږۍ د ګډ بورډ د ځانګړي ناسته د چهارشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوه او له 28 د زیاتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو پکې برخه اخیستې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په پرانیستون کې وینا کې وویل چې له نامنیو سره پخوا کې وچکالی او د جګړو له امله کورنۍ بې ځای سوي هغه نور ستونزې دي چې موږ ورته پام کوو.
ما امیدوار هستم و این جلسه یک میکانیزم موجود بیاید برای شریک ساختن و هماهنگی خوب در مدل صحبت باشیم شایی که بتانیم خوب تر در رستم و فعالیت ها و کارها را انجام دیم.
خاغلی غنی په خپل خبرو کې سولې ته هم په اشاره سره وویل چې طالبانو ته یوازنی حل لاره د داسې سیاسي هوکړه ده چې د ټولو خلکو رضایت پکې وي. نوموړي یو ځل بیا له افغانستانه په دفاع ټینګار وکړ او ویل چې موږ د افغانستان پر راتلونکي باورمن یو. د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله وویل چې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی د افغانستان په وضعیت او د سولې په بهیر ناوړه اغیز کړی. ښاغلی عبدالله د قطر په بین الافغاني مذاکراتو نیوکه وکړه او ویل چې دغه خبرې سست روان دي او د افغانستان روانه کښله سولیز حلاره غواړي د سولې بین الافغانی خبرې باید په جدیت سره پیل سي. غونډې ته په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي دبرا لانس پرانستون کې وینا وکړه، ویل چې تمه لرو افغان دولت رامنځته شوي ستونزو ته سم ځواب ووایي. د اغلی لانس په خبره دا مهال په افغانستان کې 18 میلیونه افغانان بیړنیو بشردوستانه مرستو ته اړتیا لري. که چیرې د دولت په عوایدو کې کموالی راځي نو خلکو ته به ښه خدمتونه وړاندې نشي کړای. نوموړي وویل چې د سولې مذاکرات باید په جدیت سره په ښه نیت پیل سي ترڅو افغانان یو تلپاتې سولې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو استازي وویل چې په 2022 میلادي کال کې په نومبر میاشت کې ملګري ملتونو د افغانستان په اړه ځانګړی کانفرنس جوړوي، نو لازمه ده چې افغانان د خپل راتلونکي فرصت په اړه تصمیم ونیسي، سوله وکړي او د نړیوالې ټولنې مرستې ترلاسه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوریدونکو، د سولو د هڅو پتراس کې، البته د سولې د هڅو پتراس کې تازه خبر دا دی چې طالبانو یو پلاوی چین ته لیږلی دی. نن افغان حکومت هم په دې اړه اعلامیه ورکړې ده. موږ هڅه کوو چې په راتلونکو خبرونو کې یا د ماښام په خبري مجله کې په دې اړه هم درته جزئیات ولرو. د افغانستان حکومت وسلوال طالبان په افغانستان کې د پاکستان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورنوي. جمهوری ریاست وایي چې زرګونه وسلوال له پاکستانه د جګړې لپاره افغانستان ته راوختي او زرګونه نور کسان بیا دغه جګړې ته هڅول شوي دي. بلخوا د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین هم پرون په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنې د بندېدو غوښتنه وکړه. تفصیل یې له سالی محمد سالی نه اورو.
د افغانستان حکومت په افغانستان کې د رواني جګړې د شدت ملامتي پر ګاونډي هیواد پاکستان واچوله. جمهوری ریاست وایي د طالبانو روزنه، تمویل او هڅونه په پاکستان کې د یوې منظمې دستګاه لخوا کیږي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنیو ته په لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي، له پاکستانه په زرګونو افراطي وسلوال افغانستان ته اوښتي او دا لړۍ روانه ده.
بر اساس گزارش های موثق
د کره استخباراتی راپورونو لمخې تر لزرو ډیر افراطی وسلبال له پاکستان افغانستان ته وشتي او 15000 نور افغانستان ته د تګ لپاره هڅول کیږي. دا شی چې د طالبانو روزنه، تمویل، تبلیغات او تداوی د یوې منظمې او سیستماتیکې دستګاه لخوا چې په پاکستان کې د ترسره کیږي.
پرون تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د جنوبي وزیرستان په مکین کې د زرګونو کسانو جلسې ته د خبرو پر مهال په افغانستان کې د پاکستان د منفي لاسوهنو د بندېدو غوښتنه وکړه. دغه جلسې ته په وینا کې د غورځنګ بل غړي او د پارلمان استازي محسن داوړ وویل، افغانستان څوک په زوره نسی لاندې کولای.
De comprar taf fonsi, poseer, potashatud, vemes de comprar taf fonsi. Tu dai tamis da khabar ki, che da gazer Afghanistan da, che tobe da Afghan, kum de kamunizam punur bande to kakawlo. De kamunizam o de Islam gang de ne jor kai wo. Es Afghanistan o les po da khabar koi da, che ta jang patat da, o ta jang che dare jang da.
د دې ترڅنګ د کاناډا په پلازمینه اوتاوا کې د ماکډونالډ لاریر انسټیټیوټ د بهرنی پالیسی مشر شووالو ماجومدار پرون په ټویټر کې لیکلي، له 2001 میلادي کال راهیسې د پاکستان په نیابتي جګړه کې لږ تر لږه 1,40,000 افغانان دغه راز د امریکا او نورو متحدانو 3,500 سرتیري وژل سوي دي. ماجومدار چې مخکې د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر د پالیسی د مشر په توګه هم دنده ترسره کړې، ویلي پاکستان پر القاعده او طالبانو د ملګرو ملتونو بندیزونه له پامه غورځولي او د ایران ترڅنګ د تروریزم ملاتړی دولت پاتې سوی دی. په همدې حال کې د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب د بی بی سی له هارد ټاک سره په تازه مرکه کې چې پرون امنیت شورا پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې، طالبان د نیابتي جګړې په پرمخ بیولو تورن کړل.
The Taliban have had safe havens in Pakistan. Their leaders are
Taliban په پاکستان کې خوندی پناه ځایونه لري. د دوی رهبران هم په پاکستان کې دي. دا هغه موضوع ده چې پاکستانیانو رد کړی هم نه ده. دوی پر طالبانو اغیز تاییدوي او وایي چې د طالبانو مشران په پاکستان کې ژوند کوي. د طالبانو د ټپیانو درملنه هلته کیږي. دوی په وسلو سنبالیږي. زموږ په فکر دا طالبان دي چې جګړه کوي. خدای یو نیابتي جګړه ده. طالبان خای د دې نیابتي جګړې عاملین وي. د دې جګړې د مدیریت او همکارۍ سوچ له پاکستان سرچینه اخلي.
د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په افغانستان کې روانه جګړه د افغانانو خپله جګړه وبلله او له پاکستان دغه راز له القاعده شبکې یا نورو تروریستي ډلو سره د طالبانو د ارتباط موضوع رد کړله. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویان محمد امیری ویلي طالبانو له القاعده او نورو تروریستي ډلو سره اړیکې نه دي پرې کړې او د یو بل ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر خلاف جنګیږي. تر دې مخکې د افغانستان نورو چارواکو هم پاکستان په افغانستان کې د روانې جګړې د عمده عامل په توګه یاد کړی، خو پاکستان دا تورونه رد کړي دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په وروستیو کې ویلي پاکستان هم د تروریزم له کبله زیات زیانمن شوی دی. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره جوخت په ګڼو ولایتونو کې د وسلولو طالبانو تحرکات او د جګړو شدت زیات شوی دی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په همدې تړاو صالح محمد صالح په پاکستان کې د افغانستان د سفارت له پخواني مرستیال زردشت شمس څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د پاکستان او وسلوالو طالبانو ترمنځ اړیکې څومره واقعي دي.
بل شکه چې طالبان او پاکستان کافی ژورې اړیکې لري. طالبان پر پاکستان له ګڼو اړخونو انحصار لري، کاغه مالی، لوجستیکی اړخونه دي، د مهماتو، د وسلو انتقال، د ټپیانو تداوی، د دوی د کورنۍ والته خوندیتوب او له جګړې وروسته د دمې ځای پاکستان دی. داسې وګڼئ لکه پخوانی شوروي اتحاد په ضد چې څرنګه پاکستان د مجاهدینو ملاتړ کوو، په لږ بدل شکل باندې دوی د طالبانو ملاتړ وکړو. البته هغه ملاتړ ډېر ښکاره و او د ټولې غربي او حتی اسلامي نړۍ په خوښه و او دغه ملاتړ پاکستان په پټه ترسره کړو. خو دا په دې معنی نه ده چې ګنی طالبان د کاملا د پاکستان تر کنټرول لاندې وي. البته تاثیر او نفوذ پرې کافی ډېر لري.
شمس صاحب، تر دې مخکې حکومت د پاکستان په وړاندې یو څه نرمه پالیسي خپله کړې وه، ممکن د سولې پروسې د نه زیانمنېدو په خاطر. اوسنۍ توندې څرګندونې د سولې پروسه څومره اغېزمنولی شي؟
د سولې پروسه خو عملا له منځه تللې. دغه وروستی حیات چې دوهې ته لاړ د افغان حکومت، متاسفانه هغه بې نتیجې راغې. نو دغې نه خو ثابته شوه چې اوس خو عملا طالبانو لخوا ټول تمرکز په جګړې دی او داسې ښکاري چې د امریکایي اساکرو د وتلو کومه رسمي نیټه چې د اګست د میاشتې پای د هغې نه وروسته به طالبان جګړه لا زیاته پراخه کړي او کوشش به دا وي چې دوی غټ ښارونه ونیسي. نو زما په نظر خو فعلا د سولې پروسه عملا ودرېدلې ده.
افغانستان کوم بل انتخاب لري پر پاکستان د فشار راوستلو لپاره چې د طالبانو له ملاتړ لاس واخلي، یا هم په افغانستان کې له نیابتي جګړې چې حکومتي چارواکي تور پر پاکستان اچوي چې د طالبانو په مرسته دغه جګړه پر مخ بیایي؟
اوس ډېر ناوخته ښکاري چې ګنی په پاکستان باندې به کوم فشار ګټور ثابت شي. پاکستان تیرو شلو کالونه د طالبانو ملاتړ وکړو او هغه مهال دغه کار ستونزمنو چې په افغانستان کې تر یو نیم لک پورې بهرني اساکر موجود وو. اوس خو د پاکستان پر رویه او په لهجه کې کافی ډېر تغییر راغلی دی او حتی دوی دا تسلیمي چې دوی د طالبانو ملاتړ کړی دی او دغه پالیسي خوه. دوی د اطلاعاتو وزیر ویل چې د افغانستان په وړاندې چې د جنرال ضیا کومه تګلاره وه هغه سمه وه، برحق وه او د پاکستان په ګټه وه او د دې ملاتړ وکړو. او موږ ټول تاسو پوهیږو چې د جنرال ضیا د ستراتیژیک عمق کومه نظامي تګلاره چې وه هغه د افغانستان د بربادۍ باعث شوه. هغې د افغانستان نظام د منځه یووړو. د هغې په نتیجه کې په لکونو افغانانو ژوند د لاسه ورکو. نو زما په نظر باندې اوس افغان حکومت سره ډېر کم انتخاب پاتې دي. هغه دا دی چې دفاع به کوي او جګړه به کوي. ولې دغه کار باید یو والی باندې او په اتحاد باندې وکړي. د دې ترڅنګ تر اوسه د افغانستان حکومت په نړۍ کې رسمیت لري، سفارتونه لري، نمائندګۍ لري، په ملل متحد کې لري، په نورو سازمانونو کې لري، نورو هیوادونو قوي هیوادونو سره لري. د دغه پلیټ فارم نه باید استفاده وکړي، اعظمي استفاده وکړي د دغه ډیپلوماټیک حضور نه. په افغانستان کې د ممکنه یو افراطي نظام دراتک ګواښونه افغانانو ته کم مشکلات پیدا کولای شي سیمه ته او بیا ټول نړۍ ته. دغه ګواښونه نه باید دوی خبر کړي او د دوی ملاتړ را جلب کړي.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت په خوانی مرستیال زردشت شمسو.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
په هلمند کې د جګړو له امله تازه بې ځای شوې کورنۍ وایي چې ګرمې هوا ماشومان ورمړ کړي او حکومت د دوی ته د سرپنا او نورو ستونزو حل لارې چارې ولټوي. په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو ریاست وایي چې د وروستیو جګړو له امله 15,000 کورنیو تازه په دغه ولایت کې خپلې مینې پرېښې دي.
د لشکرګاه ښار د لومړی حفظې اړوند په یوه تازه جوړ شوي مارکیټ کې لسګونه کورنۍ ځای پر ځای شوي او د خپل ستړي ژوند شپې سبا کوي. دغه مارکیټ چې یوازې خالي دوکانونه لري د ژوند کولو هیڅ ډول اسانتیاوې نه لري. په مارکیټ کې د بې ځای سوو شمېر شاوخوا سل کورنۍ کېږي چې د خوراک او څښاک د ستونزې تر څنګ ماشومان یې د ګرمې هوا څخه کړیږي. ولی جان یو له دغه کډوالو دی چې تازه یې د کورنۍ یو ماشوم د ګرمې هوا په وجه مړ شوی.
ژوند خدای چې ژوند تېری چې اوس موږ زیات کوچنیان دي ورنه ورځ موږ یو خدای د ګرمۍ د لاسه مړ شو. هغه شفاخانه د معلومات هم کولای شي. ګرمي ډېره سخته ګرمي ده دلته. بېخي ژوند بېخي د زلالت ژوند دی زموږ.
تجربه د 15 ماشومان مور او د خپل کورنۍ سرپرست ده. د هغې لپاره د سرپناستون جديده خو هله د روان جګړې ختمېدل دي.
پدې ګرمۍ کې پدې تور شپه کې تور توګره مومنانو په خاص وګر سره کې موږ اڅه ته ضرورت لرو. اول موږ تور توګره په داسې ستاتو کې د مومنان بر څنګه به گزارای گزارم ډیره سخت ده. د یوې کلمې ورونه دی د یو دین ورونه دی چې خدای بنت پاکي په مابند کې راوستل د خدای زغدې چې زور نس موږ غواړو چې پاک خدای سول په مابند کې راولي.
په عین وخت کې د هلمند د کډوالو چارو رئیس سید محمد رامین د بې ځای سوو کورنیو د غستونځې مني او وایي چې دولت د کډوالو د سرپناه لپاره امکانات په واک نه لري. نو ډیری کورنۍ په مارکیټونو او دوکانونو کې ځای پر ځای شوي او له خیمو پرته د سرپناه په برخه کې کومه بله همکاري نه ده ورسره سوې. د رامین په خبره د ځینو خیریه بنسټونو سره په همغږي هڅه کوي ترڅو د دې کډوالو لپاره د سولري برېښنا په مرسته د هوا د یخولو لپاره د کولرانو سیستم فعال کړي. نوموړی په وروستیو دوه میاشتو کې د دغه بې ځای سو کورنۍ شمیر 15,000 یادوي.
لشکرګاته د 15,000 کورنۍ پر شاخوا بې ځای شوي راغلي دي. 15,000 کورنۍ واقعیت دي چې په کورو کې نه ځایېږي، حتما په دغه نوي مارکیټو یا نوي دوکانو کې هلته ځای پر ځای شوي دي. یا مثلا کسان ته چې موږ خیمه توضع کړي دي تر خیمې لاندې ژوند کې وقت ګرمي ده، تر خیمې لاندې ژوند ډېر مشکل دی. که چیرې دولت کمپ هم جوړ کړي د خیمې څخه جوړې نو بله خیمې بل امکانات دولت هم نه لري. نړیوال او داخلي موسسات څخه مغوښتنه کړې ده چې دوی د ګرمۍ په خاطر که چیرې کولر زمینه برابر کړي ډېر بشي یا شمسي دده مشکلات به حل کړي.
د هلمند د کډوالو چارو ریاست په وینا په دغه ولایت کې د روانو جګړو له امله په تیر یو کال کې د ټولو بې ځای سوو کورنیو شمیر 1,000 ته رسیږي چې لا هم خپلو سیمو ته نه دي ستانه سوي.
په هلمند کې مو د کورنیو بې ځای شوو د ستونزو په اړه واورېدل. ورځو څنګلوري ولایت روزګان ته یې دغلته د وژل شوي خبریال احمد امید خپلواک کورنۍ عدالت غواړي. د نوموړي کورنۍ چې نن د خپلواک لسم تلین ولمانځه رسنیو ته وویل چې تر اوسه پورې عدالت ورسره نه دی شوی. په دې مراسمو کې ځینې خبریالانو هم خبرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اوري.
امید خپلواک تل هڅه کوله چې د ولس غږ تر لوړ
د وژل کېدو یې لس کاله پوره سوه، خو لا هم یادونه او خاطرې د ملګرو او دوستانو په زړونو کې دي.
الحمدلله رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.
د قرآن کریم د تلاوت او لپ لاسونه د ملګرو او یا هم همسنګرو دي چې د لپاره یې د الله جل جلاله دربار ته پورته کړي دي. ملګري او د کورنۍ غړي نن د لسم تلین په پار په هغه ځای کې راټول شوي وه چیرې چې لس کاله مخکې دی وژل شوی و. د احمد امید خپلواک مشر ورور احمد جاوید خپلواک چې په یاتلین کې ګډون کړی و ویې ویل که څه هم د ورور د وژل کېدو یې لس کاله پوره شوي، خو لا هم عدالت ورسره نه دی شوی. د ادعا کوي چې ورور یې لس کاله مخکې د وسلوالو طالبانو له لوري پر ملي راډیو ټلویزیون د برید پر مهال د امریکایي سرتیرو له لوري وژل سوی دی.
د څلويش ورځې د امید تر شهادت تیر سوی د سپتمبر اتم او د 2011 کال چې امریکا په دې اعتراف وکړي چې زموږ عسکر ورلی مخامخ یو امید خپلواک وویشتی، ځکه د ده په لاس کې تلیفون و. هلته داسې صحنه وه چې د ځای پټاو سویو ځانمرګو ځانونه پټاو کړي وه. د یو لاس لوړ و، یو کښته و، په لاس کې تلیفون و. زموږ عسکر فکر وکړي چې دا تلیفون چې کښېکه چې دام ځانمرګي دي ځان پټاوي، نو په دې مخامخ وویشتي. دوی دا اعتراف کړی دی.
احمد جاوید خپلواک وایي د ورور د وژل کېدو په اړه د امریکا د حکومت اعتراف هم په انټرنیټ کې موجود پروت دی، خو ازادي راډیو ونه سو موندلی. په اورزګان ولایت کې د بی بی سي خبریال احمد امید خپلواک لس کاله مخکې پر یو شمېر دولتي ودانیو د وسلوالو د برید پر مهال له 22 نورو کسانو سره ووژل سو. د احمد امید خپلواک ملګري او همسنګره نوموړي یو بې پرې او مسلکي خبریال یادوي او وایي چې تل به یې پر سختو او لانجمنو موضوعاتو راپورونه اخیستل او د خلکو ږغ به یې راپورته کولی. په اورزګان ولایت کې د تړون په نوم د خصوصي راډیو مسؤول احمد شاه جواد چې د احمد امید خپلواک سره نږدې پاتې سوی و، ازادي راډیو ته د احمد امید خپلواک د وژل کېدو په اړه د خپلو سترګو لیدلې حال داسې بیان کړي.
حالات ډېر استراري و، یعنې په دې ساحه کې داسې یو جنګ و چې هم د څرخکو د خوا څخه بمبار کېدی، هم زمینی ټکان وه، هم په عین وخت کې په یوه دې د ملي راډیو تلویزیون په اداره کې یو موټر بم او تر څنګ یې دوه ځانمرګې په همدې اداره کې ترسره شول. موږ ته تر دې اوسه پورې هم دا پته نه ده لګېدلې، دا معلومات نه دي راته سوی چې شهید خپلواک په آیا په لومړي سر کې په موټر بم کې زخمی سوی و، آیا په دوهم دوو چاودنو کې، ځکه دوه چاودنې هم د خپلواک څنګ ته په دوو تاکو کې ترسره سوي چې یوه سټډیو او یوه بل هم اداري وتاکو، تر څنګ یې ډېر شدید هوایی او زمینی پیرونه هم جریان یې درلود. یعنی دا حالت یو ډول ګونګ حالت و. او
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو سره هم خبرې وکړي، خو د پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغان خبریالانو پر وړاندې یو ځل بیا تاوتریخوالی زیات سوی دی، چې تازه افغان حکومت په کندهار کې څلور خبریالان په دې پلمه نیولي دي چې ګڼي د دښمن لپاره یې تبلیغات کوله. او دغه راز د رویټرز پوټو ژورنالیست دانش صدیقي چې د افغان ځانګړو ځواکونو سره د کندهار سپین بولدک ولسوالۍ ته د خبري پوښښ لپاره تللی و، هم هلته د جګړې پر مهال ووژل سو. او تر دې وړاندې بیا نور خبریالان د هدفي بریدونو پر مهال ووژل سوي وه، چې یو یې په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایی و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د سویډن عامه څارنوالانو یو 16 کلن ایرانی وګړی د جنګي جرمونو په شک تورن کړی دی. تفصیل له اجمل ان اورو.
سویډنی څارنوالان وایي د ایرانی د 1978 میلادي کال د جولای او اګست په میاشتو کې د ایران د ګوهردش زندان کې د مرستیال څارنوال د همکار په توګه کار کړی او ادعا کیږي چې دغلته یې په ترسره شوو جدي بشري جنایاتو کې لاس درلود. څارنوالانو ویلي چې تورن کس پر خپله بې ګناهۍ ټینګار ته دوام ورکړی. سویډنی څارنوالان د دې مشکوک تورن هویت نه په ډاګه کوي، خو ګڼ شمېر ایرانی فعالانو هغه پخوانی ایرانی څارنوال حمید نوري بللی. سویډنی رسنیو ویلي چې نوري د 2019 میلادي کال په نومبر کې کله چې نوموړی سویډن ته ورسید نیول شوی او له هماغه وخت راهیسې توقیف کې دی. په ایران کې یو پخوانی سیاسي بندي او څېړونکي ایرج مستاقي ازادي راډیو فردا څانګې ته په یوه مرکه کې ویلي و چې حمید نوري د 1978 میلادي کال په اعدامونو کې مهم رول درلود. په ایران کې د 1978 میلادي کال په اعدامونو کې تر ډیره د ایران د خلق د مجاهدینو د سازمان غړي په نښه شوي وو. دا یوه سیاسي وسلواله ډله وه چې د ایران د اسلامي جمهوریت د مشرتابه د پرزولو او پر ځای د خپل حکومت د جوړولو هڅه کوله. د مجاهدین خلق ډلې د عراق له پوځ سره چې هغه مهال له ایران سره په جګړه کې ښکېل و همکاري کوله. د بشري حقونو سازمان نه وایي چې هغه وخت د ایران ستر مشر آیت الله خمینی د ایران په ټولو زندانونو کې د هغو ټولو زندانیانو د اعدام امر کړی و چې د مجاهدین خلق له سازمان سره یې اړیکې یا خواخوږي درلوده. د ایران د مجاهدین خلق سازمان چې د دې اعدامونو لومړنی هدف وایي شاوخوا دیر زره کسان هغه مهال اعدام شوي، خو د بشري حقونو د ملاتړ ادارې د اعدام شوو کسانو شمیر له 4000 تر 5000 پورې ښیي. په دې اعدامونو کې د فدایان خلق د ډلې په څیر د کیڼپالو ډلو غړي هم شامل وو. د سویډن څارنوالانو ویلي د همدې امر پر بنسټ په 1988 میلادي کال کې د جولای له 1.5 نیټې څخه د اګست تر 14 نیټې پورې یو لوی شمیر زندانیان په ګوهردش زندان کې اعدام شوي. ویل کېږي په سویډن کې تورن شوی حمید نوري په همدې زندان کې د څارنوالۍ برخه کې دنده درلوده او پر نوموړي تور دی چې اعدامونو کې مهم رول ترسره کړی. اوس سویډني څارنوالان وایي د نوموړي محاکمه به د اګست پر 10 نیټه پیل شي او تمه ده چې د راتلونکي کال اپریل پورې به دوام وکړي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
وړاندې درته دوه اونیزې خپرونې لرو، بشري حقونه او ژوند په شیبو کې. خو اوس د مازدیګر 4:30 بجې شوې. لاندې خبرونه اورو، عصمت څاروان چمتو کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن نن سهار له خپل هندي سیال اس جی شنکر سره ولیدل. دا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه نیوی ډیلی ته د بلینکن لومړنی سفر دی او تمه ده چې په ترڅ کې به د افغانستان د روان وضعیت، د کورونا وایرس ضد واکسین، د تجهیزاتو او د هند بشري حقونو پر اړوندو مسئلو خبري وکړي. پینټاګون وایي په وروستۍ یوه اونۍ کې په افغانستان کې د طالبانو پر سنگرونو حمله زیاتې کړې دي. د پینټاګون یو ویندوی تورن جنرال رابرت لودویک تیر ماشام خبری اعلان تو موبایل د حمله هم د عادی او متعارف او هم د بی پیلوټ او الوتکو په وسیله شوی دی. نامعلومو وسوالو د لوګر ولایت د عدلی رئیس محمد ګل عالم پرون مازیګر په کابل کې وباشه. محمد ګل عالم په خو د پکتیکا د عدلی رئیس و. د افغانستان د برښنا شرکت مسؤلان وایي چې نن به کابل او څو نورو ولایتونو ته پرچاو شوی برښنا ترمیم شي. د پروان ولایت د برښنا شرکت رئیس وایي چې د برښنا ستنې د بغلان ولایت په کیلګي سیمه کې ویچاري شوې وي. د امریکا ولسمشر جو بایدن خبرداری ورکړی چې یوه لویه سایبری حمله په یوه رښتینې توده جګړه بدلېدای شي. ښاغلی بایدن پرون سه شنبه د امریکا د امنیتي ادارو چارواکو ته د وینا پر مهال د امریکا د ملي امنیت لپاره د روسیه او چین د ګواښونو یادونه وکړه. د شمالي او جنوبي کوریا او ترمنز له 13 میاشتې وروسته تماسونه بیا پیل شول. او د پیسو نړیوال صندوق په شتمنو هیوادونو کې د کورونا پر ضد د واکسیناسیون د چټکوالي په خاطر په دغو هیوادونو په چیرې بیا په امریکا کې د اقتصادي ودې د زیاتوالي اټکل وکړ.
اوریدونکو، مخکې دې چې اونیزو پروګرامونو ته وار وار کو، راځي چې د ورځې سپورتي خبرونه واورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست د لوبغالو د بیرته پرانیستل کېدو او تمرینونو او ورزشي سیالیو د بیرته پیلېدو خبر ورکوي. د بدني روزنې او ورزش عمومي ریاست ویان عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ورزشي فعالیتونه د عامه روغتیا وزارت روغتي سپارښتنو په عملي کولو سره پیل شوي. نوموړي وویل چې په یادو لوبغالو، سالونونو او جمنازیمونو کې د ورزشي فعالیتونو او تمرینونو د ترسره کېدو پر مهال به عامه روغتیا وزارت د لارښوونو له مخې وقایوي روغتي تدابیر په پام ونیول شي. نوموړي دغه شان سپارښتنه کوي چې باید په سیمه ییزو او ملي لوبو کې له ګډون مخکې د کورونا واکسین تطبیق او د واکسین کارت وړاندې کول په پام کې ونیول شي. په دغو ورزشي فعالیتونو د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د جوزا په 19 نیټه بندیزونه لګیدلی وو. په فرانسه کې میشته افغان کډواله معصومه علیزاده چې د اولمپیک نړیوال کمیټې د کډوالو لوبلې سره لوبیږي، نن د بایسکل ځغلونې په سیالیو کې وروستی مقام خپل کړ. معصومه علیزاده د 22.1 کیلومتره واټن په 3:30 دقیقو او 3 ثانیو کې وه چې د نړۍ په غوره لوبغاړو کې وروستی مقام خپل کړ. د بایسکل ځغلونې په دغو سیالیو کې هالنډي لوبغاړي وان ولتن د سرو زرو، له سویس څخه مارلین روریز د سپینو زرو، او بلې هالنډي لوبغاړي وان در برنګ د برونزو میډال خپل کړ. په یادو سیالیو کې 15 لوبغاړو ګډون کړی و چې د اولمپیک سیالیو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره د یوې کډوالې په توګه معصومی علیزاده ته چانس ورکړ شوی و. او ټاکل شوی و چې تېره شپه د هند او سریلانکا ترمنځ دوهمه شل اوریزه لوبه ترسره شي، خو د کورونا د خپرېدو له ویرې ترسره نه شوه او دا لوبه وځنډېده. دا لوبه د کارنیل پانډیا له امله ځکه وځنډېده چې د نوموړي د کورونا ټیسټ مثبت راغلی. ویل کېږي چې له هغه سره 8 کسان هم نږدې پاتې شوي او تر شک لاندې دي. یاده لوبډله تر سرنې لاندې ده او دا لوبه به نن چهارشنبې درسره شي. د یادونې ده چې د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هم هند په 8 منډو ګټلې ده.
مقابله ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او دغه راز په اکثرو لویو خارونو کې د اف ام په 3.5 څپو د سهار لوو د ماخام تر وو بجو خبرونه لري. د ماخام لوو د سهار تر وو بیا په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدل شي. اوس هم ورسیږو اونیزو پروګرامونو ته، د بشري حقوقو پروګرام او دغه راز ژوند پوه شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
تاسو لا پیغامونو
زه احمد لا احمدی خبرې کوم له اوروزګان ولایت، خاص اوروزګان ولسوالۍ سلطان محمد درنګ د ګورزو د سولې د کلي اوسېدونکو کوم. دغه موږ کوم حاصلات د زراعت تعلق کښتال و بیا بادام. دغه موږ شیخو د خارج مالونه د دیاته بار یو بازار د افغانستان دولت په دورو روان دي. ته یو ډبه غوړې را باندې 15000 څلور زره کلدار سوړ 2000 افغانۍ سو نور مالونه ټول او فصل په باندې شیم نه خاطر ورور مو راخري چې هغه په خوله اجتماعي را کړل په وسکل یې ورور داس باندې دولت په دې د موږ را غوړه سي ورور مو سبا کو ورور کوټ شي ورور باندې پوره سو دا وایي زه تر باندې پوره سي ورور خو ګټ کوي مصرف نه پلی کوي خلک پاره دې سره دې ورور غزا پوری اړیا اندي ما شان ګوډان سره برابر وړي ورور په دوله په خوارې باندې خلک چې دې زراعت دغه دې دار کار شروع نشي کوشته خرڅې نه لو بیا خرڅې نه بادار پر دې سلام علیکم
تقریبا
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
اساسی او بشری حقوق.
درنو اوریدونکو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوه بل خبرونه ته موزه همایون هیواد هرکلی کوم. سره لدې چې په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ له مجبوریت خپل وړه ماشومان کار ته لیږي، خو داسې کورنۍ هم ډېرې دي چې بې له کوم مجبوریت په دې خاطر چې دوی په استلا اولاد پر راتلونکو کې کلک او کاریګر شي سخت کارونه پرې کوي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع غږیږو چې ولې ماشومان سخت او شاقه کارونه ته مجبوریږي. د خبرونې میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون دا ماشومانو د څنګه مشر نجیب الله ببرکزای زدران دی. زدران صاحب خبرونه ته بخیر اغلی. که په پایل کې د مقدمه پتوګه په دی وغږیږو چې کوم کارونه په شاقه کارونو کې حسابيږي چې اوس هم افغان ماشومان کوي.
مننه تاسو نه د ماشومانو د اخونو کنوانسیون او د کار د قانون او د افغانستان اساسي قانون کې راغلي دي چې درنده شاقه کارونه پر ماشومان جواز نه لري. د ماشومان حقوقو کنوانسیون چې د افغانستان هیواد د وختجمن دی کنوانسیون ته د ماده کې راغلي دي چې هر هغه کار چې د ماشوم ذهني، فکری، جسمانی وده ته زیان رسوي یا هغه ته معلولیت ورپېښوي یا هغه مثلا دایمي معلولیت ورپېښوي یا زخمي کیږي او په عین زمان کې د توان نه اوچت وي او د ښوونې او روزنې بهیر مختل کې دې ته شاقه درنه کارونه ویل کېږي.
آیا د نړیوالو یا بین المللي قوانینو له مخې ماشومان ته د دې اجازه شته ده چې کار وکړي کنه؟
نه خیر نه، د ماشومانو د حقونو په کنوانسیون کې ماشومانو کار جواز نه لري، ولی په ځینو مواردو کې داسې راغلي دي چې د 15 کلنۍ په پیل کې هغه حرفوي کارونه چې په ښوونځي کې وي د دولت د چوکاټ تر لاندې وي، په عین زمان کې په هغه نهاد کې، په هغه مکتب کې، په هغه جوړښت کې د ماشومانو ښوونه او روزنه، د مکتب نور مضامین هغه پکې شامل وي. او دا په دې خاطر چې ماشوم د 10 کالو څخه مثلا پورته کېږي، یو مسلک یا یو حرفي د زده کړې لپاره وي، هغه جواز لري. غیر د هغه نه درانه یا شاقه کارونه د ماشومانو کې جواز نه لري، ولی متاسفانه په ډېرو هیوادونو کې زموږ په هیواد کې پر ماشومانو شاقه او درانه کارونه کېږي.
په افغانستان کې ډېر کورنۍ دا وایي چې مثال دوی سرپرست نه لري، مجبوره دي چې ماشومان شاقه کارونه وکړي یا کار وکړي او کور ته یو څه وګټي. ولې نو دغه شاقه کارونه منع شوي دي؟ علت یې څه دی؟
خو تاسو پوهیږئ چې په شاقه کارونه خپله د کار کول د ماشومانو لپاره پیدا شوي د خپله د ماشومانو د حقونو کنوانسیون هم چې جوړ شوی دی، دا په تعریف کې او د افغانستان په قوانینو کې هر هغه وګړي چې دی د 10 کالو څخه راټیټ وي هغه ماشوم ګڼل کېږي. تاسو پوهیږئ چې ماشوم تر 10 کلنۍ پورې د خپل هغه لومړنۍ ابتدایي او ثانوي زده کړې خلاصوي، له 12 صنف فارغوي. په دې خاطر دغه وخت د ماشومانو د کار نه دی، بلکې دا د ښوونه او روزنې د زده کړې لپاره دی. په دغه وخت کې باید دوی مکتب ته لاړ شي او ښوونه او روزنه وکړي. یعنې په دغه وخت کې دوی باید د کار په ځای د ماشوم هغه د ماشوم توپ هغه حقونه شدي، د لوب حق دی، د تفریح حق دی، د ماشوم چاپیریال حق دی، د ماشوم ژوندانه حق دی، د دې لپاره دوی باید کارونه کی. ولی د کده بیا کار کوي مختلف خطرونه دوی ته پیښیږي، چې هغه د معلولیت ورته پیښیدای شي. مثلا تاسو پوهیږئ چې هغه ماشومان چې کار کوي په ډیرو ځایونو کې، مثلا د موږ په هیواد کې، د خپل کور نه تر د کار تر ځای پورې چې دوی ځي، یا مثلا په ځینو ځایونو کې د یو ولایت نه بل ولایت ته ځي، یا په ځینو مواردو کې د هیواد نه بهر د کار دپاره ځي، د خپل د کور نه تګ شروع د فاصله دغه مبدا چې دی حرکت کوي، د ډیرو خطرونو سره مخامخ دی. دا د قاچاق سره مخامخ کېږي، دا د اختطاف سره مخامخ کېدای شي، دا د تښتونې او د جنسي ځورونې سره مخامخ کېدای شي، او دا نور ډېر نور خطرونه دي. په داسې داسې تضمین وجود نه لري چې د کار ماحول د ده لپاره مسلوم وي. تاسو پوهیږئ چې ډېر ماشومان کله چې کار کوي هغه بیا په ګراجونو کې، په سرایونو کې، په ورکشاپونو کې د لویانو سره د شپې مثلا هلته یو ځای اوسېږي. داسې کارونه دي چې یو څوک د یو ولایت نه بل ولایت ته لاړ شي، چون هغه محیط مسلوم نه دی، لاره مسلومه نه ده. په دې خاطر ډېر خطرات دي او ډېرې پیښې دي چې د ماشومانو سره دی، چې د ژوندانه حق په خطر کې کېږي. نور داسې حقونه دي چې هغه نقص کېږي او هغه ته خطر پېښېدای شي چې هغه خپله د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې هغه هم معنه دي. بس
ځینې کورنۍ دا باور لري چې که ماشومان و مثال له کم عمره کار وکړي دوی تکړه راځي، کلک راځي، او که کار پرې نه کوي نو نازولې دي، بیا وروسته هم کار نه کوي، خپل ژوند نشي جوړولی، مسؤلیت نشي ادا کولی. دغه باور څومره سم دی چې په ماشومانو کې سخت کارونه وکړل شي دوی بیا وروسته هم خپل کارونه، خپل مسؤلیتونه په سم ډول ادا کوي؟
دغه باور ډېر ناسم ځکه دی چې تاسو په داسې کې پر ماشومانو باندې ډېره سخته زیاته زده کړه وکړي، په دې باندې مصارف وکړي، دوی ښوونځي ته تشویق کوي، داسې ته جوړ کړي چې هغه پراتلونکي کې دغه د شاقه کارونو یا هغه کارونه چې تاسو وایئ چې دا به داسې د کار سړی شي، د کسبي شي، یا مثلا نور مهارتونه وزده کړي چې هغه وکولی شي کله چې دی باسواده شي، هغومره استعداد ولري چې دی خپل کورنۍ ته، خپل فامیل ته ډېرې ګټې راوړي او ډېر شان وګټي. دا باور ناسم دی، دا د خلکو باور دی.
شاقه کارونه کول ماشومان له کومو ستونزو سره مخ کولای شي؟ یعنی کومې بدې پایلې دي چې وروسته ماشومان ورسره بیا مخ کیږي؟
د شاقه کارونو په جریان کې اول د ماشومانو وده ته زیان رسیږي. په داسې شاقه او درانه او سخت کارونه، او کارونه چې د خطر په وړاندې کارونه دي، دا په درې ګروپ هم باید تقسیم کړو. هغه کارونه چې د خطر په وړاندې دي او ماشومان ورسره مخامخ دي، هغه په زغال سنگ او په معدنونو کې، د ولډنګ په فابریکو کې، په ولډنګ کاریو کې، په قالین بافیو کې چې د شپې ماشومان باندې کار کوي، هغه ماشومان دي چې د خطر سره مخامخ دي عینا مستقیما. دوی ته معلولیت راولي، دوی سترګې د لاسه مثلا ورکوي، دوی زخمي کیږي او داسې
زن درانه کارونه دی چه دماشم ده توان نه مثلا موچت یا غا هم مالیت راولی اما غا به اصطلاح ده دوی ده ساعت لپاره زیان رسوی او پایلی نوره ده دوی ده ساعت لپاره دی بلا دا چه دوی خپل ده خونه و زن اغا چانس ده لاس ورکی پدا چه اغاستن چه ده مکتب ده پاره مستعد ده خونزه ده پاره اغا ده دوی ده لاس زی او بلا دا چه دوی ده صحت حق ده لاس ورکی دوی ده پاره مختلف ستونز بیماری رمسته کی او دوی ده خطر ده قاچاق ده نوار استفاده ده تختونی ده اختطاف ده نورو ستونز سر دوی مخامخی
نو کله چې ماشومان د شاقه کارونو له وجې له دغو مرستونزو سره مخ کېږي څه ډول یې مخنیوی وشي یعنې ماشومان څه ډول له شاقه کارونو راوګرځول شي
ګورې د شاقه کارونو داسې دي چې اوس موږ وایو چې ماشومان قطعا کار ونه کړي یا د موږ په هېواد کې چې دلته فقر دی دلته مثلا اقتصادي حالات خراب دي یا هغه فامیل چې دوی میندو پلرونه مثلا یا تقاعد شوي دي یا مثلا خدای نخواسته فوت شوي دي او یا مثلا دولت کې ټیټ رتبه مامورین دي د دوی معاش تکافو نه کوي په دې خاطر دوی ځینې کارونو ته د ماشومان لیږي چې باید وی نه لیږي ولی د فخر له وجه نه یې لیږي لارې دا دي چې قانون تطبیق شي د ماشومانو د کار په نه کولو باندې تاسو بازار د کار ته لاړ شئ یو انجینیر یا یو ټیکهدار راځي په بازار کې پیاو درشن پیاو موټر باړۍ کې 50 کسه لس کسه شل کسه دېرش کسه کارګران خېږوي په دې کې 14 کلن ماشوم خېږي د کار لپاره راغلی هلته او بوجۍ خلته ورسره ده مقصد یې زور کارۍ دپاره درېدلې دی د نورو خلکو په منځ کې دغه همدې موټر ته خېږي 15 کلن هم خېږي او لس کلن هم خېږي دا وایي چې خیر موږ ډوډۍ نه لرم موږ مرګ هېڅ داسې قانون نشته چې یو څوک دې ټیکهدار یا دې انجینر او دې مهندس ته ووایي چې وروره دغه لویان چې تا بوتله د کار قوه ده مثلا د 13 کلو څخه پورته دي 14 کلن دي 13 کلن دي 15 شکلندی در ماشومان تنده شیخه گوله دی موتر صدات منکی او در اکوسکی در قانون نشه پده ای واد که هر سالایی چه چون را ماشومانی پا کار بی کولی چه بازار کیاره کی زمان پا نظر چه قانون در کار در شاقه کارونو او در ناور کارونو او اغم کارونو چه ماشومان خپل جوند او خپل حیثیت در دوی تا صدمه رسیدی در دوی سخه ناور استفاده کی خاچاخی یا مثلا مالیت وقت پیخی در قانون باید جور شی چه در تحکیم در قانون جدا نافذ شی پس د دې مخنیوي وکړي دویمه خبره دا ده چې ډېری کورنۍ چې ماشومان کار ته استوي دا ډېر اقتصادي وضعیت خراب دی دولت مکلف دی چې دغه کورنۍ دغه په ګوته کې دا وپیژني د دې لپاره یو مقدار مالي کومکونه وکړي د دې لپاره داسې لمیاشتنۍ مثلا زنه شان برابر کړي چې دوی په اصطلاح ماشومان کار ته وانستوي یا د ډېرو کارګرو ماشومانو هغه سرویس د بشري حقونو خپلواک کمیسیون کړي ده هغه ښیي چې زیاتره ماشومان چې کار کوي مکتب وایي همون بیا کار کوي او په عین زمان کې یو یا دواړه والدین دولت ډیر ټیټ رتبه کارکون کړي اجیران دي داسې اجیران د داسې خلک دي چې 5000 افغانۍ 8000 افغانۍ معاش لري بل دا چې شکل د دې معاش ته پیشنهاد د موږ داسې دي چې که دولت ته فقیر کورنۍ ته چې ډیر کم عاید لري کم معاش لري او د خپل اولادونو کار ته لیږي یا مقدار سبسایډي یا مقدار کومکونه د دې ماشونه ته باید ډیر والی راشي تر څو د خپل ماشومان کار ته ونستي
درنو اوریدونکو دا واده دی ونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري
ژوند په شیبو
کې لاندې باندې کی دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا او واکه به نغښیم
خالو نه واړه شنه خالو نه زنه خاله نو کاری به کومه
غا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وای په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه می ومنه د سقاط پاکله څومره پیګی
یو ولایت کې باید کچیر تمړې وشي نو په هغه سبا سقاط تقسیم شي سقاط وړو نه نیولې تر مشرانو پورې غټان په خزي ناري نه پورې تر سل افغانۍ پورې کم نه ده
او د سقاط په باب د اسلام دین څه وایي
سقاط یا د فرایزو چې په غاړه دی انساني دی غیر ساقطول دا واجب وي په هغه صورت کې چې مړی وصیت کړی وي
فات سودا کوم دوره چې دا اوس خلک کې دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر او قرون په وخت کې نه و وروسته بیا دا ایجاد شوی ده د تحلیلي اسقاط وایي
نن پام دې خپل خبرې کوله ازادي پروډوسر اوسې قدر منه دوستانو په افغانستان او یو شمیر نورو هیوادونو کې چې کله څوک مري نو له مرګ وروسته ځینې دودونه د مړي کورنۍ یا هم نږدې خپلوان او دوستان یې پر ځای کوي. د بېلګې په توګه د مړي په لومړۍ ورځ سقط تقسیموي، تر څلوېښتۍ پورې ختم و خیرات کوي. د درېیمې ورځې ختم جمعګي، څلوېښتۍ او بیا کالپورګي وي. نن د مړي په لومړۍ ورځ د سقط ویشلو په هکله خبرې کوو. د علومو اکاډمۍ علمي غړی او دیني عالم نورالله کوثر د سقط د کلمې د معنا او ویش په هکله وایي.
سقط یا د فرایزو چې په غاړه د یو انساني د هغې ساقطول دا واجب وي، په هغه صورت کې چې مړي وصیت کړی وي. که چیرته مړي نه روژې پاتې وي او د روژې د ساقطولو لپاره د نشي کولی چې روژې ونیسي او بیا د دې ادا کېدلو لپاره د وصیت کړی وي، له مال نه درېیمه حصې پورې حق لري، یعنی په سلنه کې درې دېرش سلنه د خپل مال حق لري چې وصیت وکړي چې ده پسې اسقاط وسي. او د اسقاط معنا ساقطول یا غورځول دی، مسؤلیت دی چې ده په غاړه باندې مسؤلیت و د دنده وله چې دی هغه روژې په ځای کې او ځای نه شو کړی، د هغې په ځای باندې هغه د فدیه او کفاره د هغې روژې وصیت کوي چې فدیه ورکوي د مال مال نه. نو هغه اسقاط بیا واجب ده په اهل بیت باندې یا په ورثې باندې چې درېیمه حصې د ماله پورې دی د خپل هغه پوره کړي او د له مال نه دې ورکړي. او دا هر مسکین ته یو پیمانه چې هغه تقریبا څلور کیلو شاوخوا غذایی مواد هغه دې ورکي، یا د هغې نقد پیسې دې ورکي، یا د هغې خپله جنس دې ورکي، غنم ورکي مثلا د پاسه دوه کیلو یا تقریبا دوه نیم کیلو، نور غذایی مواد ورکي لکه نخودو ممیزو پنیرو خیدک یا همدا رقم قرط یا نور هغه شی چې د مواد غذایی او ارتزاقي قابل د ذخیره وي او قابل د تغذیه د خوراکي ارتزاقي مواد وي چې هغې نه کتغ جوړېدلی سي او ذخیره کېدلی هم سي، نو دا واجب دي. پاتې سو دا کومه دوره چې دا اوس خلک کوي دا دوره مروجه دوره ده د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې او د صحابه رضی الله تعالی عنهم او د خیر القرون په وخت کې نه وه، وروسته بیا دا ایجاد شوې ده. او دا دوره دې ته هیلي اسقاط وایي، دا هیلي بیا دې لپاره چې دا مال کم ده یو ته ورکو بیرته واخله، بیرته دا شریعت کې اصل نه لري او دا وروستو حیله خلکو جوړه کړې ده. دوه درې پیړۍ تر مخه سمرقند کې دا هغه جوړه سوله دا حیله رامنځته سوه، بیا وروستو نورو جایو ته هم تیت سوله د افغانستان په مختلفو ځایونو کې د شب قارې د هندي بنګله دېش کې نورو ځایونو کې سوه. اصل خپل اسقاط چې دا هغه بیا واجب چې هغه دې سره بیا تړاو نه لري، دا حیله یو حیله ده او خپل اسقاط هغه شرعي حکم ده چې که چېرته یې وصیت کړی وي.
اصل کې اسقاط د مړي له خپل مال څخه د وصیت په صورت کې ویشل کیږي، خو ځینې کسان سره له دې چې توان نه لري بیا هم د مړي پر وخت پیسې قرضوي خو دا دود نه پرېږدي. په دې اړه د خوست له اوسیدونکي هیلې او د پکتیکا له اوسیدونکي مریم څخه نورې خبرې اورو.
د اسقاط رواج تر نورو ولایتو کې زیات نه کم نه ده. سقاط وړو نه نیولې تر مشرانو پورې، غټانو په ښځې نارینه وو پورې، تر سل افغانۍ پورې کم نه ده. دا که هر څومره تعداد خلک راشي دي ته باید د مړي د جګېدلو نه یعنې خښېدلو نه مخکې دا سقاط تقسیم شي. دا که غریب ته هم تقسیموي که پیسه دار ته هم تقسیموي، د دې لپاره دا یو ننګ او غیرت او دا رواج شوی ده هلته. د دې لپاره که څوک یې ورنه کړي وروسته پیغور ورکوي تا مړي پسې آین قرض کوي، خپل کور ګراووي، غوا ګراووي، خپل ټول هغه کوي خو د مړي سقاط ورکوي. نو ډېر وخت داسې شوي دي چې یو کونډه د غریبه ده، سرپانه نه لري. د دې لپاره دوی ورته ویلی دي کاکا زوی یا د قوم مشر، خپله د قوم مشر راځي ورته سقاط باید موږ تقسیم کړو، د دې لپاره چې د قومونو ترمنځ هم رقابت ده. نو دا ډېر غلط رواج او دود ده. د دې د منځه وړلو لپاره موږ هر یو باید کوشش وکړو او زما هیله دا ده چې ملای امامان، ښوونکي، رسنۍ په دې برخه کې ډېر کار وکړي، یعنې دا رواجونه باید له منځه لاړ شي. یعنې که د سقاط د دوی د دې لپاره تقسیموي چې یا د مړي پسې ثواب ورسیږي، نو د ثواب د رسولو لپاره مختلفې طریقې موږ لرو، د دې نه بهتره طریقې موږ لرو. بد رواج زموږ د هېواد نه د تل لپاره له منځه لاړ شي.
دا اوس احتمالي چې زپارون د پکتیکا نه راغلم او دغه واقعیا وشوله چې زموږ په کلي کې یو ښځه وفات شوله او ملایانو دا غو کړلو چې یعنی سکات باید بند وي چې خلک غریب دي خو د کلي خلک راجیت شول مونږ په خپل رواج باندې یو او خپل کوم رواج او دستور مو چې دی دا نه ماتو مونږ په مړی شي سکات کوو که پیسې لري که نه لري دا باید پیدا کی دا بیا ښه کار نه دی او کومه ښځه چې ملاشوه دا د توانې نه درلود چې خپله تداوي وکړي خو د سکات هغه یې وو چې باید سکات وکړي اوس د هغې خاوند هم مریض دی دا کې د بستره کې دی هغه به شاید دوه ورځې بعد درې ورځې بعد هغه موفات شي ځکه چې د دې توان نه لري چې تداوي وکړي پیسې نه لري خو سکات ضرور دی ځکه چې دا رواج دی غلط رواج دی زما په نظر ډېر غلط رواج دی او ډېر ځای کې دا غلط رواج تر اوسه هم جریان لري خو خپل دا کوم د کلي خلک چې دي دا وایي د زموږ رواج زموږ کلتور دی هغوی نه ماتوي که پیسې ورسره هېڅ هم نه وي دوی قرض کوي خو سکات ورکوي زما په نظر دا بیا هم غلط
د لوګر اوسیدونکی نجیب بیا وایي چې د دوی په سیمه کې د قبر پر سر کله غنم او کله هم نغدې پیسې چې شمېر یې له دیرشو افغانۍ څخه نیولی تر پنځوسو پورې رسیږي بې وزلو کسانو ته ویشل کیږي
خو د یو دیني لارو ته هله ورته وایي زموږ د یو دیني لارو ته بولرو او یو هله جوړو تر دې لپاره چې یادې مړي کوم لمنځونه قضا شوي هغه ورباندې جبران شي نو هلته بیا فرق کوي ځینې کلو کې داسې چې غنم یې او یو قرآن کریم پکې ښیي او یو مقدار پیسې پکې ښیي بیا دغه غنم راخلي او په شپېتو نفره باندې ګرځوي همداسې ورته وایي چې دغه تا قبول کړي بیا ورته ما قبول کړي بېرته مې تا سپارلې او که چېرته دا داسې وسي او تاسې قبول کړي او بېرته یې ورم نه کړي بیا دغه د مړې مالک حق نه لري چې هغه ځینې واخلي حساب ورته کېږي حساب ورته کوي چې یو چرګ غنم دي تقریبا شپیته افغانۍ خو ځینې خلک پنځوس افغانۍ ورکوي ځینې سل افغانۍ حساب ورته کوي چې دا کس د مثلا شپېتو کلو د اویو کلو یا د نویو کلو همدا د ټولو عمر راخلي او یو اوسط د دوی لمنځونه حسابوي چې تقریبا څو لمنځونه بدن قضا شوي په ټول عمر کې دغه د لمنځو د جبران لپاره د یوه هیله ګرځوي او هغه پیسې ویشي اوس اکثر مولوي صاحبان چې دي هغه وایي چې هیله خو په دغو کې نهسته په اسلام کې هیله باید جوړه نه سي نو دوی بیا وایي چې دغه قرآن کریم ګرځول دا مشروعیت نه لري که چېرته هلم جوړېږي مطلق پیسې دې وګرځول شي او پیسې تقسیم شي نو قرآن کریم یا غنم داسې نه هغه باید نه او دا منفي رقابتونه دي ځینې داسې خلک دي چې حتی په کور کې د بېګا ډوډۍ نه لري خو دی کله مړی ورپېږ سي یا په کور کې مړی اوسي دی پیسې قرضوي او حتما دغه پیسې ویشي نو کېدای شي ځینې خلک سل روپۍ ورکوي ځینې یو نیم سل ورکوي حتی داسې خلک هم شته چې پنځه سوه افغانۍ ورکوي نو هغه بیا د خلکو اقتصاد پورې لري او اکثر هغه خلک چې اقتصاد یې ښه ده خو نو کېدای شي نور مشکل نه لري خو هغه خلک چې اقتصاد یې خراب ده هغه قرض کوي او پیسې ویشي هلته خلک معلومیږي چې مسکنان څوک دي هغه اخلي او خانه یې نه اخلي دا خلک چې پیسې اقتصاد برابر وي هغه دا پیسې نه اخلي بېرته ردوي او هغه کسان چې اقتصاد یې خراب وي او یا مسکنان وي هغه بیا اخلي
د ځینو کسانو په باور شتمن خلک باید په دود او دستور کې زیاتای ونه کړي د کابل اوسیدونکي ناجیه وایي چې د دوی په سیمه کې سقاط دیرش یا هم پنځه دیرش افغانۍ ده خو کله ناکله بیا یو شمېر کسان چې پیسې ډېرې لري ډېر سقاط هم ورکوي د نوموړې په باور دا کار یې بیا ځکه ښه نه دی چې بې وزلو کورنیو ته یو ډول رواج شي
په تېره کورونا کې زما د عامه میړه وفات شوی نو د هماغه په اساس باندې یعنی ډېر خلک شتمن هم پکې شته ډېر خلک غریبانان هم پکې شته فقیران پکې بے حده زیات دي خو باید هماغه شتمن کس د غریبو ته په کتو سره یو څه وکړي مثلا داسې ورځ سبا را نه شي چې بیا دغه پیسه دار کس چاته دونه زیاتې روپۍ ورکړي سبا هغه غریب د هغې وس ونه لري خو مجبوره کېږي د خپل دود دستور په اساس باندې دا وکړي خو بیا کله چې موږ وکتل حتی تر ښځو پورې سړیانو ته ټولو ته یې دېرش دېرش روپۍ په سقاط کې ورکړلې که موږ وغواړو چې دغه سی یو کار وکړو موږ له دې سره کولی شو هماغه خپل د دستور مور سره پلي کړو همدارنګه کوم چې غریبانانو سره مرسته یا هغې سره موږ مرسته کولی شو افغانستان کې داسې کورنۍ دي خپل هغه کور ته چې یو ګوله ډوډۍ پیدا کوي په هماغو باندې د هغو خیرات په خپله کورنۍ کېږي په جوماتو کې داسې خلک روپۍ سره ټولې کړي کله سی یو مړی کېږي دا ټول بیا سره ټولې کړي د هماغه چا سي وسو توان نه وي خلک یې سره ورکړي نو کله چې بیا مړی کېږي په یو کور کې همدغه روپۍ راواخلي بیا یې دغسې د دې مړې کفن او سقاط یو خو بل خو کې وویشي دا ډېر ښه مثبت نظر راځي هغه خلکو روحي هم ورسره تازه کیږي او د چا په زړه کې د سینه هیله توب نه راپیدا کیږي
د علومو اکاډمۍ علمي غړی نور الله کوثر چې مخکې مو هم خبرې واورېدلې وایي چې سقاط په قرض او غریبو کسانو نه کیږي نو د مړه شخص پاتې خلک د ځان نه توانې کوي ځکه په پور سقاط ورکول اجر او ثواب نه لري
زین خلک پیسې قرضوي چې ودرې اله اسقات ده شرعاً د اسقات لپاره پیسې قرضول شرعي بڼه نه لري او ناروا ده جایز نه ده چې د سقاط لپاره پیسې قرض شي، که خپل سړی پیسې درلودلې او هغه هم وصیت کړی ول خپل مال د سړی او یا بل چا خرچه پکوله، خو خپل مال په شرط دی چې په هغه کې د یتیم مال شریک نه وي او د صغیر مال شریک نه وي، د وړو ماشومانو طفلانو چې هغه دی حق د استفادې د خپل مال تر بلوغ پورې نه لري، د هغو مال شریک نه وي، کولی شي خپل جوب نه یا د میت له مال نه بغیر له وصیت نه هم صدا هغه وکړي سقاط. ولې قرض کول او بیا سقاط کول شرعاً دا حرام دي، ناروا دي او دا یو بېجای سیالي ده، په دې کې اجر ثواب هم نشته.
زمانوم اید محمد، تخلص می بغراد دی پکتیا ولایه دی اریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون کهیم. زه شایریم هم دی تاریخ و سادیم. زه دی آزاده رادیونا دی جوند پوشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و ارمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگه دم ارمیشه دی پارم. او مقصد دغه پرگیرام ما دیر زیاد خواهیگی.
درن دوستانو، دا ژوند په شیبو کې خبرونه تر بیا هي چاري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.